پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو ستړي مشي په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند تایر روشن په همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال درکو چې نن په بروکسل کې دا او ټاکل شوی د افغانستان په اړه خبرې وکړي. همدارنګ نن د سوریا غوی د میاشتې ومه د داود خان د نظام په وړاندې د کمونیستي کودتا څلوېښتمه کلیزه ده. په دې موضوع هم رپورټ او بلکې تحلیل لرو، خو پیل خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې، د پکتیا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې د درونیوي سخت دریځ وژل شوي دي، او د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورېښمو لار د پروژې په مرسته یې اقتصاد سږ کال تر پخوا ډېره وده کوي. بشپړه خبرونه، د پکتیا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي. دغو کډوالو نن ویل وژل شوي کسان ټول ملکیان او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ورباندې عملیات وکړل. خو د پکتیا والی محمد الیاس وحدت نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات د وسلوالو پر مرکزونو شوي، او په سیمه کې له افغان ځواکونو سره وسلوالو جګړه هم کړې وه.
جنگ شوی ده، نخته شوی ده، دو نفر زمونږ هم زخمیان شوی دي، ترلس پوری دښمن وژلی، یو څه کسان ټپیان شوی دي. د هغې وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زموږ لاسته راغلي دي، د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه یې مات شوي دي.
والی وایي په دغو عملیاتو کې په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي په نقشه سوي. د پکتیا برمل چې یو سرحدي ولسوالي ده، د امنیتي ستونزو او لریوالي له کبله ورڅخه د کره معلوماتو راټولول ستونزمن دي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تېر شپه د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټه الوتکې په شیګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش درې غړي وژلي دي. د کونړ امنیتي قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان د نن ازادي راډیو ته وویل تېر شپه یوه بجه د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټه الوتکې د شیګل ولسوالۍ اړوند د مڼې په سیمه کې برید کړی. هغه وایي په یاد هوایي برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تېر شپې هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې د یو تش په نوم ولسوال، یو ځایي قومندان او څلورو داعشیانو په ګډون درې نوي سخت دریځ وژل شوي او څلور اویا نور یې ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا عملیات په څلورویشتو ساعتو کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، کاپیسا، غزنی، خوست، لوګر، غور، بلخ، تخار، بغلان، سمنګان او هلمند کې د هوایی او توپچي ځواکونو لخوا شوي دي. اعلامیه زیاتوي په تیرو څلورویشتو ساعتو کې یوولس تصفیوي عملیات پلان شوي. په دولس ولایتونو کې اویا ځانګړي عملیات وسول، او افغان هوایي ځواکونو د ملي اردو په ملاتړ 115 هوایي پروازونه وکړل. تر اوسه وسلوالو طالبانو او خپلواکو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورېښمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سږ کال مالي کال 15.8% وده کوي، چې دا له 2015 کال راهیسې تر ټولو چټکه وده شي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې وویل موږ شایي له سیاسي بې ثباتۍ پرته 6.1% وده ولرو. وروسته له هغې چې تیر کال نواز شریف د اداري فساد په تور له قدرت څخه لیرې کړای سو، پاکستان د کړکېچ سره مخامخ سو. په پاکستان کې له کلونو راهیسې د طالبانو او نورو افراطي ډلو لخوا تاوتریخوالی هم روان دی، چې په دغه هیواد کې د پانګونې او اقتصادي ودې پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. سږ کال ځینې مسایل د پاکستان د اقتصادي ودې سبب سول، له هغې جملې په اقتصادي بنسټونو کې اصلاحات، د انرژي د سکتور عصري کول، او د چین لخوا د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت اساسي پروژه چې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کېږي. د دې پروژې په مرسته د چین غربي ولایت شینجیانګ د پاکستان له طریقه له غرب له عرب سمندرګي سره نښلول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي وایي ایران لږ تر لږه 80 زره شیعه جنګیالي ګمارلي دي. دانی دانان تور ولګاوه چې تهران د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د جنګیالیو د جلب او جذب یو مرکز هم چلوي. ښاغلی دانان پرون په د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ایران د دمشق په 8 کیلومتره کې د جنګیالیو یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د سوریې په 1 کلنه شخړه کې چې په سلګونو زره کسان یې په نتیجه کې وژل سوي، ایران او روسیه د ولسمشر بشار اسد د حکومت له عمده ملاتړ ګڼل کېږي. وروسته له هغې چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په سوریه کې یوې پوځي اډې ته څیرمه هوایي حمله وسوه، تهران او مسکو یې مسؤلیت پر اسرائیل واړاوه. له هغې راهیسې د اسرائیل او ایران ترمنځ لفظي شخړه زیاته سوې ده. او د شمالي کوریا رهبر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلي دو سره تاریخي کار وکړ. دا له 1953 کال راهیسې چې د کوریا جګړه سوې وه اول وار دی چې د شمالي کوریا یو مشر د جنوبي کوریا خاورې ته داخليږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سهار پر ځایي وخت 9:30 بجې له کرشې څخه چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول کېږي واوښت چې د جنوبي کوریا له مشر مون جای این سره وګوري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورټونو موضوعات لرو. بروکسل ته به ولاړ شو. هلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن کیږي. د دې غونډې په اړه چې د افغانستان سوله او جګړه یې په اجنډا کې شامله ده، د خپل خبریال نه بلکې د خپل همکار نه ژوندۍ بڼه باندې حال اخلو. همدارنګه به دا چې ناټو د افغانستان په سوله کې څومره رول لوبولی شي، پر دې موضوع باندې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان ودیر صافی صاحب سره وغږیږو. نن د صبر یا غوی د میاشتې 8 نیټه ده او په افغانستان کې د داود خان د نظام په وړاندې د کودتا 40مه کلیزه ده. له هغې راوروسته څه پیښ شول، کودتا له ځان سره څه نتایج لرل، پر دې موضوع هم تفصیلي رپورټ لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د حقیقت څه دی هم له یاده مو باسي. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي دي او د نورو مسلو ترڅنګ به د افغانستان په اړه خپلو کې خبرې کوي. زما همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی او دا غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایي چې په بروکسل کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دغه غونډه چې ټاکل شوې دا پیل شوې ده او کنه پیلېږي؟
ان چې به مننه، تر اوسه د دغه غونډه نه د پیل شوې، البته تیاریان روان دي. خلک زیرا دي او د بروکسل په وخت لاس بجې نه نشته، 40 دقیقې وروسته یو غونډه ده، بیا ساعت وروسته بل ناسته ده. 12:30 بجې چې په کابل کې، 3 بجې کې چې د ناتو عمومي منشي د دغه غونډو په اړه له رسنیو سره خبرې کوي، د البته د اجنډا مطابق. او تر دې وروسته نورې غونډې هم شته چې د نن غونډې د کابل په وخت د شپې تر 9 بجو دوام کوي. خو د افغانستان په ارتباط په دې غونډه کې دا موضوع څېړل کېږي چې څرنګه دغه هیواد ته سوله راتلی شي او د سیاسي خبرو له لارې د افغانستان ستونزې هوارېدلی شي. انسب د ناټو عمومي منشي وار له مخه ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي، ناټو د افغان ځواکونو د روزنې د بهیر له لارې د داسې شرایطو د رامنځته کولو هلې ځلې کوي چې طالبان به په خپله مذاکراتو ته سر ټیټ کړي. ینس ستولتنبرګ او میرمن هاچسن دوړو د ولسمشر اشرف غنی د فبروري د 28 نیټې د سولې د وړاندیز حمایت وکړ. اوان صاحب، د سولې تر خبرو تل دا ویل کېږي چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې بهرني ځواکونه د افغانستانه ووځي. خو په ناټو کې د امریکا ځانګړي استازي هاچ سن ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي چې شرایط سم شول بیا بل دې هیواد ووځي.
دا راته وایي شیبر صاحب چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران ټاکل شوي، په ځینو نورو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړي. په داسې لنډو توګه کې د اجنډا نړیوالې مسلې را سره شریک کړي چې په کومو نورو مسلو دوی غږېږي.
بلې، د نن ورځې د غونډو په ترڅ کې چې وړې وړې غونډې دي، د ناټو د بهرنیو چارو د 9 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، البته د روسیې منځني ختیځ، د افریقا د شمال او د لویدیځ بالکان موضوعات هم څېړي.
ډیره زیاته مننه کوو احمد شیبرو دوستانو چې په بروکسل کې دی او دغلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه چې د افغانستان د سولې او د افغانستان په حالاتو هم پکې خبرې کیږي دا له نږدې څاري او په اړه یې معلومات راکړل. په روانو خپرونو کې به بیا هم له ده سره په تماس کې اوسو. مننه ترې کوو. لکه مخکې مو چې وویل دا چې ناټو د افغانستان په سوله کې څه رول لوبولی شي تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دي او آیا له دې وروسته څه کولی شي، دا موضوع مو به راواخلو د کابل پوهنتون د استاد پوهاند ودیر صافی سره. اول خو له صافی صاحب نه مننه کوو چې را سره په تلیفون تماس کې دی. صافی صاحب خبرونې ته ستړی مشي. ناټو یو پوځي سازمان دی، اتحاد دی، دی یو داسې یو نظامی سازمان چې په افغانستان کې د بریا لپاره افغانستان ته راغلی دی. په سوله کې تاسو رول څومره وینئ؟
ډېر مهرباني ستاسو د پوښتنې نه. خبره خدا دا څنګه چې تاسو وفرمایل چې ناټو یوازینی نظامی سازمان دی چې د قدرت په راس کې قرار لري، هغه قدرت په راس کې قرار لري چې د دوهمې جهانی جګړې نه وروسته په 1940 کې خپل اهدافو دپاره او د سولې دپاره په جهان کې دا تاسیس کړی و. اوس هم لکه څنګه چې مونږ په یوګوسلاویا کې ولیدل یا نورو ځایو کې وینو، حتی ملګري ملتونه چې کله نه شي کامیابېدلی نظامي لحاظ په یو منطقه کې بیا د ناټو نه بسپنه غواړي. د افغانستان دپاره ناټو افغانستان یو غیر عضوه شریک ګڼلی دی خپل، او فعلا هم دغه امنیتي قرارداد چې د امریکې سره افغانستان لري د هغې د تعمیل دپاره ناټو دلته حضور لري په افغانستان کې، او په دې لحاظ باندې دوی د ټرمپ د جنوبي آسیا د پلان او پروژې تعقیبول دا هم ناټو په غاړه لري او عمده وظیفه یې ګڼلې چې من جمله افغانستان ډېر مهم د بحث وړ او د پروګرام جز ګرځېدلی دی. د یوې خوا نه دوی غواړي چې تروریزم په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي، او د هغو په مقابل کې د افغان پوځیانو سره هم د پلان نیولو او هم د نقشو جوړولو د هغوی د مقابلې دپاره مرستې کوي، او په خپله هم مشاوریت ته خپل او ټریننګ ته خپل ادامه ورکوي. دوی چې په نړیواله سطحه د افغانستان موضوع نورو موضوعګانو کې نیولې، فکر کوم هم د افغانستان دپاره هم د منطقې دپاره دا باید اولیت ولري، او د دې رول به هغه څوک چې لتال دي ډېر د افغانستان په موضوع کې چې سوله د هغه ځای نه راتلی شي، هلته ډېر نفوذ لري په هغه ګاونډي د افغانستان کې. او واضح خبره ده چې بیا هم ناټو په یوازې ځان ټول مسایل نه شي حلولی، تر څو د سیمې از زبرځواکونو هیوادو سره هم خپل توافق ایجاد نه کړي چې هغه چین دی او روسیه ده.
صافی صاحب، د ناټو ځینې مشران هم دا خبره کوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر باندې په داسې یو دریځ کې وساتل شي چې هغوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. نو ناټو یوه دنده دا ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د جګړو په کرښو کې مرسته وکړي، څو د جګړې په ډګر کې افغان لوری برلاسی اوسي، ځکه له نخوا لامونه داسې ښکاري چې دواړه لوري کی یو برلاسی نه وي، طالبان تر اوسه پورې د سولې دغه د حکومت وړاندیزونه نه مني. څه فکر کوئ چې د ناټو دغه جګړه ایز دریځ کله ناټو چارواکي د سولې په اړه خبرې کوي، د جګړې په ډګر باندې د دوی مرسته به څنګه وي له افغان ځواکونو سره؟ آیا هلته به په مناسبه اندازه مرسته بیا وکړی شي؟
فکر کوم چې ناټو د اول ورځې نه د خپل د تاسیس دا پروګرام لري، او دا فارمولا ده چې که څوک سولې ته نه حاضرېږي نو باید چې هغوی ته د نظامي د لحاظه هم قوت ور وښودل شي تر څو هغوی د ضعف په حالت کې قرار ونیسي، او بالاخره مجبوري کېدې ته چې سولې ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې هم هغه فرمول چلوي، او دا د هغه چا دپاره چې دوی په مقابل کې قرار لري، او هغه څوک چې په دې منطقه کې تروریزم تقویه کوي غوتا ناتو غوند جواک چې مرسته وکړي د افغانستان د جواکونو سره تر څو مقابله کې خپل کامیاب شي، نه دا چې پوشال اړ شي، دا ډېر مهم رول لوبولی شي او د قوت نه به برخورداري. او فکر کوم چې ناتو دا نهایي تصمیم دی چې تر څو طالبان یا مخالفین د افغانستان د مذاکرې میز ته حاضر نه کړي، دوی هر ډول نظامی هیڅ ډول نظامی مرستو نه خپل سپما نه کوي د افغان
حکومت،
دوی خپل غواړي په جګړه کې شامل شي، هم دا رول باید
ډېره زیاته مننه. او استاد درنو دوستانو، د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې او د افغانستان په سوله کې د ناټو په رول را سره خبرې کولې. کور ودانۍ ورته وایو. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، دا د ازادۍ راډیو د زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو د ناټو له متحدانو سره د خبرو لپاره په بروکسل کې دی. نوموړی پرون د کانګرس لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته تایید شو. رضوان مراد د همدې مسلې د جزئیاتو لپاره را سره په سټوډیو کې دی. مایک پومپیو د ناټو له متحدانو سره پر کومو مسلو خبرې کوي؟ رضوان صاحب، کا لومړی راته دا وایي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو چې فقط پرون کانګرس تایید کړ، نن بروکسل ته رسېدلی دی او دغلته د ناټو له متحدانو او د ناټو له خپلو سیالانو سره، بالخصوص د روسیې او په اروپایي هیوادونو او د بالکان په سیمه کې د روسیې د مداخلو په اړه خبرې کوي. دغه راز مک پمپیو به د ناټو متحدان وهڅوي چې د ناټو او د امریکا په دغه پوځي تړون یا پوځي ماموریت کې چې دوی مشترک لري، په هغه کې خپل مالي ونډه هم زیاته کړي. د نوموړي زیات خبرې به په دې متمرکز وي چې څه ډول په دغه سیمه کې د روسیې د نفوذ یا د روسیې د مداخلې مخه ونیول شي، په خاص ډول د اوکراین په مسله هغوی سره خبرې کوي. او دا هم باید وایو چې مایک پمپیو که څه هم چې په لوی اکثریت کانګرس نه دی تایید کړی، خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوره ملاتړ او اعتماد نه برخمن دی. او څه موده مخکې همدغه کسو چې د شمالي کوریا مشر سره کیم جونګ اون سره د خبرو لپاره پیونګ یانګ ته واستو، نو دا اوس یو ډېر لوړ رتبه ډیپلوماټ بلل کیږي. د 15 میاشتې د سی آی ای مشر، نو د امریکا حکومت ترې تمه لري چې په مختلفو سیمه ییزو نړیوالو مسلو کې د امریکا استازیتوب وکولی شي.
ټاکل شوی دی چې په بروکسل کې لکتنو وروسته پمپیو منځنی ختیځ ته لاړ شي. دغه سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر هدف په اړه راته وایي.
درې هیوادونو ته د سفر په اړه امریکایي چارواکو د په اړه خبرې کړې دي چې اسرائیل، سعودي عربستان او اردن ته بزي. دا درې وړه تقریبا په منځنی ختیځ کې د امریکا په خواني او کلک متحدان دي. د اسرائیل سره به او د سعودي عربستان له مقامات سره به مایک پمپیو په یمن کې د روانې جګړې پاړه خبرې وکړي. دغه راز د ایران ډیر سخت سره مخالف ګڼل کیږي. دا چې ایران په سوریه کې د امریکانو په خبره لاسوهنه کوي، په هغه مسله به خبرې کیږي. دغه راز د ایران د اټومي پروګرام پاړه به خبرې کوي. که څه هم چې د ایران د اټومي پروګرام ډیر سخت مخالف دی، لیکن د پرون کله چې د تایید د کانګرس کې ویل چې د با مسائل خراب نه کړي، بلکې د پرانستې دریز لري چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه برته اصلاح او ترتیب کړي. امریکایي مقامات دا هم وایي چې په منځنی ختیځ کې د سفر په مهال به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ان صاحب، کله کله امریکایي مقامات ناڅاپه افغانستان ته سفر لري، نو دا هم احتمال شته چې په ناڅاپي ډول کابل ته هم لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کوو رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد وو چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر له هغه لیدنو کتنو یې خبر کو چې د ناټو له متحدانو سره یې په بروکسل کې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان یو شمیر مشهور ورزشي سیرو درای ورکونکو د نوم لیکنې یو مرکز کې په یو جوړ شوی غونډه کې خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې په خپل ګډون سره د یو پیاوړي پارلمان پرامنځ کېدو کې برخه واخلي. محمد حدیث پردیسی پاړه رپورټ لري.
احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او نثار احمد بهوی د افغانستان د ورزش درې مشهور چیرې دي چې د پنځشنبه پورس له شاوخوا 200 کسانو سره د کابل د خیرخانی په سیمه کې د رای ورکونکو د نوملیکنې په یو مرکز کې راڅرګند شول او خلګي نوملیکنې او په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول. نثار احمد بهوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له اوسنۍ سنځو نه د وتل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ډیر مهم دی.
در حدود بیشتر از 200 نفر که اکتیدار شما اینجا حاضر میبینید.
دی ویل 200 خزیات کسان د نوملیکنې لپاره لمون سره راغلی. ټولو ته باید ویم چې انتخاباتو نه د ملاتړ په هدف دلته راټول شوی یو. دغه شان بل افغان ورزشی اتل احمد ولی هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون کولای شي افغانان د قوي پارلمان خاوندان کړي.
ټول او دغه دا هم چې راشي خپل رائے وکړي تر هغه ښه شاستونه جامع توړاند کی تر هغه ښه خدمت وکړي.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره نوملیکنه دیار لسره زمخ کې د حمل د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوه. که څه هم په تیرو دوه اونیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د رای ورکونکو په مرکزونو بریدونه وشول، خو تمه ده چې دغه لړۍ نورې مرحلې په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې هم پیل شي. د نوملیکنې د پروسې تر پیلېدو وروسته روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو مهال ویش هم اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د چهارشنبې تر ورځې پورې له 1550 تنو نه ډېرو کسان نوملیکنه کړي چې 121000 تنه مېرمنې، 8609 تنه کوچیان او 8 تنه هندوانه او سکان دي. یو شمېر کابل خاریانو چې د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی وایي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخیستل نه جبرانېدونکې تېروتنه ده.
عبدالهادی اسدی هستم، یک تن از شهروندای ناحیه اول.
عبدالهادی اسدی هم د کابل ښار د نهمې ناحیه اوسیدونکی. له ټولو هیوادوالو هیله لرم چې په دغه پروسه کې فعاله ونډه واخلي، څو خپل راتلونکی برخلیک بدل کړو. د انتخابات خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه پراخه شي. کمیسون دغه شان ویلي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم مخ پر زیاتېدو دي، خو هغو ورزشکارانو او کابل ښاریانو چې د پنځشنبه په ورځ د رای ورکونکو په یو مرکز کې جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و، وایي کمیسون باید د باور رامنځته کولو په برخه کې هم جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اوروزګان او غزنی ولایتونو روغتیایي چارواکي په دې ولایتونو کې په تیر کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 2995 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته چې په وینا یې له دې جملې 50 تنو ساور کړي. په ورته وخت کې بیا د ترینکوټ خاریان د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د اوروزګان ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت ناورو.
د غزنی او اوروزګان روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایتونو کې په تیر 1400 کال کې 2995 کسانو ته د ترافیکي پیښو له کبله مرګ ژوبله اوښتی ده. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار څخه ورته په 1400 کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1515 کسان روړل شوي. د په خبره چې له جملې 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. نوموړی وایي چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د 1300 کال د حمل د میاشت څخه بیا تر اوس نیم کال ته تر اخره پورې ټول زخمیان چې شبخانې ته راوړل شوي دي 1515 مجروحین د ترافیکي حادثاتو له کبله شبخانې ته راوړل شوي دي چې له دې جملې څخه 40 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
لادی سره د ترینکوټ ښار یو شمیر شاریان هم د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي دي. دغه شاریان بیا تر ډیره د ترافیکي پیښو پړه پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د ترینکوټ ښار یو شمیر شاریانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هر سړی دوندې ویره لري، ویره احساسوي چې دی راځي بازار ته یا هره ورځ دلې بازار ته روان وي.
د مورو خو نه ځغلي، نو کاتمن زورواکي زورواکي نه هغه دی نه ځغلي په ارنګ څه ګوته ته کړي. زه د خپل ځان زه ژوندی نه بولم، زه پر دا ډمبر پرې وزم، زه ځان په ژوندو کې نه بولم. ولې کسه دی ماته موټر را خطا کړي؟
خدای چیر ورځ لا دلته کوچنی په ولی په مړې کې ډېر زیات سوي. د لنجر اکثره د لنجر وسه د لنجر ډېر ځغلي په بازار کې د پوستو اسکار کې.
د د اورزګان د ترافیکو مدیریت مسولین هم دا مني چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د پخوا په پرتله څو چنده زیات سوي دي، خو پړای په دغه ولایت کې پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د یادې ادارې مسول سمنوال کبیر خان ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا ټکرونه ټول دا پولیس کې، مګر خصوصا پولیس او د ملي اردو عسکر منصبداران ساترمنان په داخل د شار کې ټکرونه کوي، او که ټکر هم وکړي بیا د ساحې څخه فرار کوي، او بیا چې موږ هر مرجع ته وردو، کلیوات ته وردو، امریه ته وردو، یا په لاس نه راکوي یا زورواکي کوي.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولین هم د ترافیکو د مدیر او د خلکو یادی خبرې تاییدوي، خو وایي چې هغومره هم پولیس نه دي ملامت لکه څنګه چې دوی یادوي. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ د امنیت امیر عبدالکیوم مری ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو شاید یبا ملکی خلک وي، اوس ماته معلومه ده چې پرون یو جلی په مړه کړ چې هغه یو ملکی ماسیر په وجه ده چې په امنیتي ځواکونو دغه ترافیک پیښې نه یې کړي، خامخا به یې کړي. موږ د ترافیکو او د دغه حادثو د مخنیوي په خاطر دا کړي دي چې دا حادثې باید کمې شي، که هغه پلس کړي، که هغه نظامي ځواکونه هر څوک چې هر ارګان چې دا باید کمې شي.
لدی سره د اورزګان په گاوند غزنی کې هم روغتیایي مسولین وایي چې په 1400 نیم کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1400 اتیا کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو له جملې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتې سوي دي.
د کابل کندهار په لویه لاره باندې، د کابل غزنی پکتیکا په لویه لاره باندې کوم ترافیکي پیښې کیږي، د هغو اړوند زخمیان د موږ روغتونونو ته چې مراجعه یې کړې، د هغه تعداد 1400 نیم کال کې 1400 اتیا تنه راپور ورکول شوی.
په ورته وخت کې بیا د غزنی ولایت د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار او لارو کې د ترافیکي پیښو تلفات مني، خو دا نه مني چې په دغه ولایت کې د نورو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې رامنځته شوې وي. د یادې ادارې مسول سمنوال احمدالله احمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
قسمی که شما تشریح کردین فکر کنم به او پیمانه نیست.
روغتیایی مسولینو چی تاست کم ارکام در ترافیکی پیشو پا تراو در کردی فکر کنم در زیاد تی، زکه در تیرو کلونو پا پرتلا ساش خال زمش ترافیکی پیشو بیری کمی لرو، او بل دا چی داغ کمی پیشو هم رامنسته سیوی دی لامل خاما و بی کیفیت سرکونه دی، او داغ راز در موتورو او خلگو زیادوالی دی او پشار کی بیرو بار دی.
و شهر غزنی با گذشته هر روز تراکم نفوس کې ازدیاد میافه.
شاغلی احمدی زیاتویچ ششخال یو شمیر پلانونه هم تر لاس لاندې لري څو په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو ګراف راټیټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روغتیایي مسولینو په خبره په تیر 1400 نیم کال کې 800 ملکي کسانو ته د رواني جګړې له کبله هم مرګ ژوبله وشتې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو له پیغامونو.
بله سلام علیکم، د ازادي رادیو څخه دا سهیل لرم، زه زابل ولایت اتغل کال څخه خبر کوم. آیا زموږ ماشومان ډېر بې تعلیم او بې تربیې دي؟ موږ اسکولو ته دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي، موږ ماشومان تعلیم وکړي، علم حاصل کړي. موږ دا یې ارزو ده چې زر تر زره دې اتغل ولسوالۍ ته، زابل ولایت ته پام واړي. مننه مختلف انشاءالله.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنود د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا اورېدونکو ته. په خاصه توګه د ازادۍ راډیو ښایسته خپرونې د خوار غریب د ټولو خلکو غږ ټولې دنیا ته اوروي، د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. د ازادۍ راډیو ته موږ ځکه زنګ ووهه چې د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ په ساحه کې د مخابراتي شبکو ته زموږ دا درخواست دی چې د لالپورې ولسوالۍ د چکنور په ساحه یا اړوند سیمو کې انټرنیټ بالکل کار نه کوي. موږ یې مستقل لوښو اوس کار نه کوي. موږ مخکې بیا هم په 100% کې 40% کاري کاوه، اوس یې هغه 40% کاري د لاسه ورکړی دی، انټرنیټ کار نه کوي. موږ بهنې غټ غټ ټلیفونه پیدا کړل، 100,000 په 15,000 او په 15,000 او دی ته نهي تر 2,000 په پورې سیوټونه موږ واخیستل، 3G هم شوال کړلي. اوس زموږ په چکنور ساحه کې یا د لالپورې اړوند سیمو کې ویډیو چې پلیکه وستر کې په وسو ځيږي ګور ګور د سترګو تکلیف را ته پیدا کړو زمونږ د ازادۍ راځو لخوانه موږ دې ټول د خبره کوو چې زمونږ هغه ووري زمونږ د خبره باندې غور وشي او که چېرته دا کارونه کې نو زه خبره کېدی چې دوبه مکمل که فشار را وړی چې انټرنیټ دا غلطه صبر کې ضربېږي وسلام الله دې وکړي زمونږ دا پیغام نشر شي
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادی رادیو ناوړی په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه یوړو
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي. خو د پکتیکا والی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د وسلوالو پر مرکزونو شوي دي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې په شګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش 3 غړي وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې 3 سخت دریځ وژل شوي دي. د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورشمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سرج مالی کال 15.8% وده کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازی وایي ایران لږ تر لږه 80,000 شیعه جنګیالي ګمارلې دي. او د شمالي کوریا مشر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلېدو سره تاریخي کار وکړ.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. نن د سور ومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب سلويختمه کلی زده په دې ورځ د خلک دیموکراتیک ګوند پلویانو د داوود خان د نظام پر ضد پوزي کو د تا وکړه چې لامل یې سردار داوود خان د خپل کورنۍ لولس نور غړو سره یو ځای وشل شو. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی ورپسې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي.
لنن سلويخ کال وړاندې د 1155 مریض کال د سور په ومنېټه سهار چې المار لاسرک نو وهلې او الوتونکو خپلې ناری نوې پیل کړې د کابل خار ظاهرا بلا بڼه غوړه کړې و. دا هماغه ورځ و چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل ترې وشو، یعنی په سردار داوود خان د کودتا ورځ. د افغانستان جمهور رئیس سردار داوود خان هم په دې ورځ آرام نه دی. داوود جنبش په خپل کتاب سلرویش ساته چې افغانستان واړو لیکلی دی، سردار داوود خان سهار 9 بجې په خپل کور کې د کورنیو چارو وزیر عبدالقادر پتمو او د هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو په مسله خبرې کوي. نور محمد ترکه، ببرک کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی او محمد حسن زمیر صافه د سور په شپږمه د حکومت ضد مظاهرو په تور ونیول شول. د همدې ورځې په شپه د خلق ګوند یو بل مهم غړی حفیظ الامین هم ونیول شو. سلیمان لایق چې دغه ګوند د مشرانو له ډلې دی او لا هم ژوندی دی او په کابل کې ژوند کوي د نیولو په اړه داسې وایي:
دولت مې اشتباه وکړه، یعنی کله چې خیبر په ډېر شان او شوکت باندې خښ شو نو دا دولت یې احساس کړ. دوی په نیولو د حزب رهبرانو شروع وکړ، نور محمد ترکی، ببرک کارمل او سلطان علي کشتمن. د دې په مقابله کې چې دوی ونیو، هغه چا چې دغه فرصت ته ضرورت درلود د موږ د ګوند نه حفیظ الله امین له دې نه استفاده وکړه او د قیام دستور یې ورکړ هغه نظامي سازمان ته چې د ده سره په ارتباط کې.
ښاغلی لایق وایي چې امین له همدې فرصت په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. د ده په خبره ګوند د کودتا ملاتړی نه و، خو دغه حرکت د امین لخوا پیل شو او په دوی هم تحمیل شو. د کودتا امر ورکړل شوی له پولي چرخي نه د اسلم وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د سلورمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور ومه د پنجشنبې د ورځې 10:30 دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داوود خان د کودتاچیانو له حرکته نه دی خبر. سلرویش ساته چې افغانستان واړو په کتاب کې راغلی چې په همدې وخت کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکته خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي. او د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان په دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې په 11 بجې ولګېده چې د ارګ او قلوردو قمندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شنواستنۍ چې هغه مهال په بالاحصار کې د کمانډویو ځواکونو د لومړي ټولي قمانده پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته په ارګ د حملې امر ورکړل شو. ښاغلي تڼي ازادي راډیو ته وویل چې د خلق ګوند پلویان د ورځې 11 بجې او 30 دقیقې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره کړو. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل شول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د ثور ومه د پنجشنبې د ورځې ماښام 8 بجې دي. لا هم د ارګ ځانګړی وسلوال ځواک مقاومت کوي او داوود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ. د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی سلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، روحاني بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړې 14 ساعته یعنی د ثور 8 د سهار تر 5 بجو دوام وکړ. ښاغلی تڼۍ د دغه حالت کیسه دغسې کوي:
کلم چې ارګ ونیو نو داوود خان په دې وخت کې د ګلخانې په مڼۍ کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست. د کمانډو یو ګروپ هلته ورغی چې دوی تسلیم شي. داوود خان ونه منله. داوود خان ویل چې زه خلکیانو ته نه تسلیمېږم. مخامخ کمانډو باندې ډزې وکړې. یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسکر د محمد علي په نوم باندې ووژل شو او د کمانډو دویمې قدمې د ګروپ د خپل ځان د دفاع په خاطر داوود خان باندې ډزې وکړې. داوود خان د ده سره ورسره کسان چې وو دوی هم
بلاخره د ثور په 8 سهار نږدې 15 بجې سردار داوود خان د خپلې کورنۍ له 1 لسو غړو د ارګ د 2000 ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل شو. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسید او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل شو. عام خلک هم له دې کودتا عجیبې خاطرې لري.
مردم در حال ترس بود، کله یې فرار میکرده، نمیگه فرار میکردن، به خانه خود میرفتن و مردم بسیار جگرخون بود. همی اعلان را که کردن که حکومت داوود خان از بین رفت و مردم سراسیمه بود، بسیار مردم خفه بودن.
هفت ثور یک روز سیاهی بود که مردم با بدبختی نمیتونم امروز یعنی بدبختی های شما و شما میبینیم که بدر
د سردار داوود خان او د کورنۍ د وژل شوي وغړي او جسدونه د پولیچرخي په پیلیګون کې دفن کړل شول. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پولیچرخي کې د زریدارو قواو د حفظ او مراقبت رئیس و د داوود خان او د ده د کورنۍ د وژل شوي وغړو جسدونه یې دفن کړي. د هغه ورځ کیسه داسې کوي:
موټر راغی د شهیدانو، دا چې راغی راورسی کړه د موټر شاله خو څه دا خلاص کړه، چې خلاص کړه وایي موږ مرداره تاکونه ما ته هېڅ د پته نشته چې دا څه وایي څه شی کې خیر. هغه یې راکوزول، دغه جسد د عسکرو باندې و. اول یې کوسکو خدای شته ومه نه پېژند، دغه مې چې هغه کړو دا دویم هم راکوسکو دا مې ونه دریم چې راکوسکو ما چې ویل دی چې سهار دغه ته داوود خان نه وله.
خو اوس پوښتنه دا ده چې کودتا څنګه وشوه. د سلیمان لایق په خبره دغه کودتا هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سردار محمد داوود خان او د شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. نوموړی زیاتوي کودتا هغه وخت عملی بڼه خپله کړه چې میر اکبر خیبر په مکروریانو کې ووژل شو او ګوندي پلویانو د دولت پر ضد مظاهره وکړه. د لایق په خبره داسې ګمان هم کیږي چې خیبر به د ګوند د رهبرۍ له لوري وژل شوی وي سو کودتا ته بهانه پیدا شي. احمد سیدی چې هغه مهال په کابل کې کونکو او د میر اکبر خیبر په جنازه کې ګډون کړو د خلق ګوند رهبرانو د خبرو پاړه داسې وایي:
موږ رفتیم جنازه شې از همي بلاکای مطبعه کسته از
همي موږ لاړو جنازه ته. جنازه د مطبعه له بلاکا پورته شوه او شهدای صالحین هدیره کې دفن شوه. وروسته ببرک کارمل همال ته په احساسات وویل چې د استبداد وروسته سلګي دي، موږ انقلاب کوو، د خپل دوست د وینو بدل اخلو او نور هم د انقلاب شعارونه ورکړو.
انقلاب دیگرم شعار دادن.
د همدې ورځې په روسیو کې حکومت د خلق ګوند د مشرانو د نیولو امر صادر کړ او له راډیو اعلان وشو چې نیول شوي او نور نیول کېدونکي کسان به اشد مجازات شي. ښاغلی سیدی د داود خان دغه علني اقدام یو تاریخي او سیاسي اشتباه بولي. شانواز تڼۍ هم وایي دوی مجبور و چې له ځان څخه د دفاع په خاطر یې کودتا کړې وای.
خو داود خان خو حمله وکړه، برید یې وکړ، نو د خلق ډیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي. نه، مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ.
سلیمان لایق د سردار محمد داود خان وژل کېدل یوه لویه سهوه بولي، خو شانواز تڼۍ د داود خان وژنه سهوه نه بولي او کودتا توجیه کوي. د سردار محمد داود خان د ورور سردار محمد نعیم خان لمسی سردار نادر محمد نعیم چې په دغه لویه پیښه کې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي، آیا د داود خان د قتل د عاملینو د محکمه کېدو غوښتنه کوي؟
ما به دو شرط حاضر هستم که چی ما بودیم؟
پا دو شرطونو آماده ایم. هغه کسان و بخم چی پا دی جنایت کی لاس تلوت، اول دا چی دورز دا افغان حکومت للوری پا رسمی تو پیجندل شی، او دویم دا چی دی پیخ عملین باید لو ملت بخنه و غواری.
پا دیر لسه و پانزوز کال دا سور ومی خونره کودتا چی دا داود خان پا وجل که دو پای تا ورسیده، حیوات تای ناور و خطرناک پیغامون درلودل. احمد سیدی وای لدی کودتا سر دا افغانستان د بدبختی اورزی پایل شوی.
اصلی اشتباه دا وسو چی داود خان ووجل چی دا هم یو زایه و، ولی متاسفانه پا دی حرکت که برالوی چی دستاورد نو مشکلات زیاد سو بیاره. دا مشکلات هغه وخت زیاتر سو چې مجاهدین قدرت ته ورسید.
سردار محمد نادر نعیم وای کچيري داود خان نوې وجل شوه، اوس په افغانانو هوسا او په سوله کې ژوند کاوه. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت لنسکوریدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بی تجربه کمونستانو او روسي يرغلګرو د حمله هدف وګرځید. د ډیرو په باور د افغانستان ملي وحدت، امنیت، اقتصادي او ټولنیز بنسټونه، فرهنګي ارزښتونه او د خلکو باور لمنځه ولاړ او د سولې کوترو دا هیواد پرې خود او توري ورځي پایل شوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغاني سفیر شینکی کړوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کړوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلې یو هله د ترپایه مملتیا وکړي. ډیره زیاته مننه کړو خل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچې لکومه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ، په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پراختیا په برخه کې کوم حالې تلې کړې دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و امالمدار تقریبا دو کال موږ سرپرست د سفارت درلود، سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه اړیکه لږ ذره ډېرې بغنه وي، تماسونه کمتره وي، اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. در رابط مثلا تماسونه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کېږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبتو ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کېږي، همدارنګه بار ملاقاتونه که پر رسمی ملاقات کیوی یا پا آشوی مجالسو که هیچ کم ملاقات چه ده کانادا و لور پولو سرکیگی همیشه پا دی موضوع باندی خبری که چه افغانستان حکومت واقعا ده کانادا مالی و او سیاسی حمایت جدن ضرورت لری، او خوشبختانه ده تعهد فعلا موجوده او او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لاسراړونو چې پروسه کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو له خوانیا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل سمره رښتیا دي.
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپل انرژي په مثبت کارونو باندې مصرف کوي یو تعداد مشخص تارګت کوي یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په دې اشخاص په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدن مراعت کړي غیر دغه نه کې دوی ډېر سیاست علاقمند وي بیا کله شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کول په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا باید درست کار نه وي او زه دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل نه لرم قواره هم نه پیژنم په نوم هم نه پیژنم او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروم چې دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسف هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاش که دوی نو د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودای نو سفارتخانې هم لټولې د مخکې غنه چې زه لاړه شم یورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای وضعیت یې کتلی وای رابط یې کتلی وای چې بیا د دواړه حالت یې پرتله کړی وای او بیا بالغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي.
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتی ته مشه. نو په هر حال نو معلومدار یو که څوک غواړي چې یو چا لپاره د چا په خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل لپاره خپله یو شی جوړوي یو توتیا اساساً یا موضوع وجود نلري هغه تلمن وهي هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي. نو دا هغه څوک غواړي ستاسو په خلاف باندې یو لیکنه وکړي شهادت مند یو چانه دستور اخلي او زه نه پوهېږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شویم او دوی څنګه غواړي چې مال دغه ځای نه ایسه کړي. نو مال لپاره ډېره جالبه ده.
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ د خبرونو ترلاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه وسی دلایل سو
پروس کړل. موږ یو برحال ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و نو واقعا په دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوس هم مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او دی پناهندګي غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته که چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اگر دیپلماتیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې بر حال دیپلمات دلته پیسې باندې قبول کو. په دې موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړله او وزارت خارجه به ته مکتوب لیکي چې دا کیسه سي محکمه بیاي ځکه دا شخص فعلاً دیپلمات دی مېرمن هم دیپلماتیک پاسپورت لري خپل ټول مسؤلیت امتیازات دیپلماتیک لري په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي ژوند په خطر کې نه ده تهدید لاندې نه ده دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان دیپلماتانو په وړاندې ویل چې دې بعد چې دیپلماتان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي او خصوصا هغه کس که مثلا هغه ته وعده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې ځکه چې هغه پوسې چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د بل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پناهنده نشي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کاناډا هغې زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي که هغه میرمن بي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي د فامیل نه شي راوستلی او که یو نارینه هم وي همدارنګه هغه خپل فامیل نه شي راوستلی چې دا یو ښه کار نه و چې وشي.
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې
بله د هر چا څه کړی ده. نو زه نه پوهېږم خپل ځان یې بې اعتباره کړی زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي اكو زه چیر پاینه هنده شوی وای نو زه خو یو دو هفته روسه بیت سفر لرم بیرته غت زم کانادا ته نو یو پاین الته کزالت پاینده به کابل ته ول رات لالم نو زه خو بعد به خونه شوم رات لزک شما بخپل ټول ډیپلوماټیک اسناب ملته تویل کړیو چې زه اوس نو پاینده کې غواړم نو زه بیا څنګه راغلم نو دا خپل دی نمونه ده چې دی اتهامات څومره بی بنیاد دي.
څه فکر کوئ هم دغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی بد پختنه وشي چې دوی ولې د زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلی دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوی سره شخصي هیڅ نه وه خصومت دښمني نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه پختنه کوي چې ویلی چې د خپل ماشومان به ولې دی هلته پناهنده کړي، تاسو اوس هم کولی شئ زه به تاسو هغه دوه ادارې په ګوته کړم چې چېرته زما یو زوی لور چې هلته په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزه هم لري لیکن په کاناډا کې نه اوسي، ګټه تللې نه دي.
له تاسې وړاندې چې هلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو ویل کېږي داسې چې هغوم هلته سیاسي پناه اخیستې ده او بېرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و چې هغه خپله مستشار و بیا سرپرست و دوه دوه نیم کالو دپاره. زه نه پوهېږم ځکه چې کله د ختم وظیفه شو په 2014 دسمبر کې نو ما درې هفتې مخکې مولید چې مالته و، نو دا په دې معنی چې هلته اوسیږي داسې اوسیږي په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولید چې د یو ماشومان یم هلته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نومې واخلئ؟
نومې نه غواړم چې واخلم، شاید در څوک پوسی سي مخکنی سرپرست څوک و نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې څه خبره فقط زمونږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو په نغې درلوده پاسپورټونه هغوی برداشت کړی تر اوس پورې چې کاناډا کې چې څوک مقرر شوي دي. زمونږ دوه جنرال قسله چې یو مجرده وه یو مېرمن و راغلې ده بېرته او یو نارینه و چې فامیل یې مالته ژوند کولو دی په خپله راغی اوس بېرته هلته مقرر شوی ده. اخیرا زمونږ یو دریم سکرتر له ونکوور نه راغلی ده او مخکې زمونږ دوه نور ډیپلوماتان له اوتاوانه برګشت کړی، یعنی سرجم 15 نفر برګشت کړی ده او سفیران خو استثنا ول دي حالت نه. باقی زمونږ سمه د پرماتان چې تلی متاسفانه چې برګشت نه کړی.
کرخیل صاحب شاید دا ستونزه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماتان چې شاید بیرته راوونه ګرځي په ټوله کې د یوې سفیرې په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا دا یو درسته نه ده د افغانستان اعتبار کمایي وي او زما دغه دوستان چې زما په هر کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي نو دوی باید دغه د افغانستان او د افغانستان ډیپلوماتان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي بهتر په دې باندې یو ریپورټ خپور کړی بجای د اسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته همیشه مکاتب را لیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې مالدار اوس موږ څه نشو کولی دغوی په وړاندې کولی شو، باید موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو چون هغوی پناهندګي غوښتې اوس هغوی د فیصله تبه د کاناډا دي که باوجود تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شو دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ یعنی ماته زما باندې زما په اوږو باندې یو لوی بار دی، هغه غلط کارکردګي نو شوی ده یا هغه منفي تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښی ده. نو بجای دې چې زما حالت درکې زما مشکلات درکې برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکوي، دل لپاره سې دي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې هلته ویني.
هلته په سفارت کې دننه ویل کېږي داسې چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، ستونزې جوړوي که رښتیا وي او همدغسې حالت موجود وي دلیل څه کېدلی؟
خب ما مرتبه چې موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو، موږ مثلا په سفارتخانو قونسلګریان کې مشکل لرو، د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید پانوس هم یو تعداد کسان د ستونزو ولري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دي ځینې اشخاص لپاره، کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي. نو تر څو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي نو دغه سي طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي تر څو پورې چې هغه درک کړي چې ولاو چې هر څوک سي هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده، اما هدف په اخر کې یوي چې له هر دریز نه به د افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړوخیل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی هلته د ژبې ستونزه څومره دي؟ یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې د کاناډا په ملي ژبه باندې څومره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو؟
ژبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاري هم یو ستونزه ده، حتی په محلي کارمندانو کې. متاسفانه چې په محلي کارمندانو کې دغه مثلا هست فرد بلوس ډیپلوماټان هلته کار کوي، محلي کارمندان سي وکړه سي ډیپلوماټان او په کارونو کې یو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه پزه شوي له هر ادرس نه چوي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا ولتیا دی او کار نه لري، کله چې هغه خوري نو بیا هغه داسې نه وایي چې زما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی. بیرته وایي چې والا دا سفیر خود دې قوم نه وزه د فلان قوم نه، نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا خپل ولتیا نه مطرح کوي چې څومره ولتیا لري یا نه لري، نو بیا د قوم موضوع مطرح کوي. بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري، نو بیا دغه په ډېر اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنیو ته ورکوي، او هغه ځینې رسنۍ بېغنه چې دغه سفیر یا قنصل یا بل مربوطه ډیپلومات سره چکې یا هغه خبره هغه کې هغوی سره همدغوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کوم اتهام چې په لګول کېږي، نو هغه نشر کوي. دا یوه ستونزه موجوده ده. ژبه مسله په کاناډا کې ډېره مطرح نه ده، تقریبا ټول خدي ژبه باندې پوهېږي.
ډیره زیاته مننه کړم.